بلې فرشته جان، تاسو ستړي مشي؟ د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت د خرابېدو مسؤل بللي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاګرتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي، هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. د امریکا متحدو ایالتونو د بوئنګ 727 ماکس 8 الوتکو الوتنې ودرولې. خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاګرتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر رتنو مارسودی سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل
ایالات متحده هم با اندونیزیا به خاطر از اینکه زمینه سازی بکنه و گفتگوهای مستقیم
د امریکا متحده ایالاتونو هم له اندونیزیا سره د دې لپاره خبرې کړې وې چې د افغان سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. اندونیزیا په خپل هم وړاندیز کړی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو کوربه شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو ډډه کړې، خو یو شمېر افغان چارواکي هیله مند دي چې دا خبرې به په جاکارتا کې وشي. د جمعیت اسلامی ګوند اجرایه رئیس د بلخ په دولتي ادارو کې د وروستیو تبدیلیو په خاطر مرکزی حکومت خبرداری ورکړ. عطا محمد نور پرون په مزار شریف کې د خپلو پلویانو غونډو ته وویل موږ د خپلو خلکو د حقونو لپاره د دې کمزوري حکومت چې څه باندې دوی میاشتې وخت پاتې دی دغه تغییر او تبدیل نه منو که حتی بحران رامنځته شي او جګړه وشي. ښاغلي نور زیاته کړه چې د بلخ امنیه قمندان د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره د توافق له مخې ټاکل شوی او اوس مرکزي حکومت غواړي چې د هغه پر ځای بل څوک وټاکي. له دې مخکې عطا محمد نور د بلخ د والي په توګه څو کلونه دنده ترسره کړې وه. په وروستیو کې د بلخ د امنیې قمندانۍ، عامه روغتیا ریاست، د ښاروالۍ معاونیت او د حیرتان بندر ریاست ته نوي کسان معرفي شوي دي. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د ممبئی سمندر غاړې ته د دې مالونو د رسېدو لپاره پرون ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. په دې مراسمو کې چې یو شمېر هندي چارواکو هم برخه اخیستې وه، افغان جنرال کونسل نسیم شریفي وویل چابهار تر دې وروسته یو خیال نه دی، دا لاره په حقیقت بدله شوه او افغانستان اوبو ته مستقیم لار پیدا کړه. دا صادرات 15 ټنه ترسیږي چې 100 ټنه خوراکي مواد او 440 ټنه شو کاڼي ټالک دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني تیر کال د چابهار بندر د پرانیستو په مراسمو کې هیله ښکاره کړې وه چې په راتلونکي کال کې به هند ته د افغانستان صادرات 2 برابره شي او $2 میلیارد ته به ورسیږي. د افغانستان او د ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو او د ټیسټ لوبو امتیاز ترلاسه کړ. تر هغه وروسته یې تیر کال د جون په میاشت کې له هند سره د 5 ورځو لومړۍ سیالۍ وکړه چې دا لوبه یې بایلو. د سبنۍ لوبه د افغانستان دوهمه ټیسټ لوبه ده چې ترسره کوي. له ایرلند سره د روانو لوبو په ترڅ کې افغانستان د 20 اوورونو 3 لوبې وکړې چې 3 سره یې وګټلې او یو ورځنۍ لوبې د دواړو لوبډلو ترمنځ 2-2 په وړاندې مساوي شوې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي، هغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. دغه پریکړه لیک پرون د 45 موافقو د 46 مخالفو رایو په نتیجه کې تصویب شو. تصویبېدو ته یې د دې 100 کسیزې جرګې د 150 سناتورانو رایې په کار وې. په دې جرګه کې 53 جمهوري غوښتونکي، 45 ډیموکرات سناتوران او 2 هم خپلواکه سناتوران دي. او جمهوري غوښتونکو سناتورانو هم د دغه پریکړه لیک په پلوي رایې ورکړې. دغه پریکړه لیک به اوس د اساس جرګې ته چې ډیموکراتان پکې برلاسي دي استول کېږي. ډیر احتمال شته چې دا جرګه هم تصویب کړي. له هغې وروسته به سپینې ماڼۍ ته استول کېږي چې ویل کېږي ولسمشر ډونالډ ترامپ ښایي ویتو کړي. د جګړې د ځواک دغه پریکړې لیک په دغه کړکېچ کې چې ډېر یې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي د امریکا ښکېلتیا پای ته رسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بوئینګ 110 ماکس 8 الوتکو الوتنې ودرولې. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د مارچ په 3 د ایتوپیا هوایي چلند یوه بوئینګ 310 ماکس الوتکه 8 الوتکه نسکوره شوه او ټولې سورلۍ ووژل شوې. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل د خلکو د خوندیتوب لپاره د اروپایي هیوادونو په څیر د دې الوتکو پر الوتنو بندیز ولګول شو. کاناډا هم پرون د دغو الوتکو الوتنې بندې کړې. نږدې 15 میاشتې مخکې د اندونیزیا د هوایي شرکت ورته یوه الوتکه غورځېدلې وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورت په یوه بل 43 میاشتنی حبس محکوم شو. له دې مخکې یوې بلې محکمې دی په 43 میاشتې بند محکوم کړی و چې په دې ډول به د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر 1.5 کاله په زندان کې پاتې شي. ښاغلی ترامپ پرون په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل
I feel very badly for Paul Manafort and you know he worked for Ronald Reagan very successfully he worked for
زده پاول منافورت لپاره خوښینم زه په هیګم چې د رونالد ریګن لپاره پډیر برلی ټوب کار کړی او د جان مکن لپاره کار کړی او د باب ډول لپاره او ډیر نور لپاره ډیر کلونه کار کړی. دا بد وضعیت دی. پاول منافورت په 2014 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین مشري کوله. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم واورئ ازادي رادیو وبخښئ ولولئ ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ورانه پرپرونو کې باور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت خرابېدو مسول بللي. په دې راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو په تیر بیا د ایران د بشري حقوقو وضعیت هم ناوړه بلل شوی دی.
Last year the regime killed over 20 people and arrested thousands without due process just for protesting for their rights.
و بوری چه د افغانستان د احصائیه او معلوماتو ملی اداره پرون په افغانستان کې د احصائیه لومړی شمیره خپرې کړې. د دې ادارې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې 1,000,000 نفوس لري. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خپرونې درته خپرو.
یو خ جای و چمن حضوری دا اردو به دونه منظم و لوکس اخکاره کیده چنده سید خواهیده نو
د کابل د چمن حضورو په با پاړمو د جون پشی بو اونیس پروگرام کې کتنه کړی ده. د غراز د ازادي رادیو په بلې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو هم د خزو وضعیت ته پام اړولای دی. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او واضح اوریدل شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د نړۍ د هیوادونو د بشري حقوقو په اړه خبر کړی دی په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو، په زندانونو کې د خلکو د شکنجه کولو او د بیان د ازادۍ او د محدودیتونو په اړه معلومات شریک کړي دي. د 2013 میلادي کال په ترڅ کې دغو او یو شمېر نورو سرغړونو ته په دې راپور کې اشاره شوې ده. تفصیل احمد شي براوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر میلادي کال هم حکومتي ځواکونو او هم طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ملکیانو بریدونه کړي دي او هدفي وژنې یې کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د دفتر یوناما راپورت هم اشاره شوې ده چې ویلي و 15 په سلو کې ملکیان د حکومت مخالفو وسلوالو له لورې د تیر کال په لومړیو 9 میاشتو کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې طالبانو او داعش بیا د ماشومانو په وسیله ځان وژونکي بریدونه کړي، کم عمره کسان یې خپلو لیکو ته جذب کړي، همداراز حکومت مخالفو وسلوالو خلکو ته ګواښونه کړي، غلاوې یې کړي، خلک یې اختطاف کړي، پر حکومتي مامورینو یې حملې کړي او پر بهرنیانو او روغتیایي کارکوونکو یې بریدونه کړي. په دې کلنی راپور کې د بشري حقونو په برخه کې ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وشلي، خلک یې عمدن پټ ساتلي. د خلکو د پټ ساتلو په برخه کې د حکومت مخالف او وسلوالو په ارتباط د طالبانو له لوري په کابل کې د امریکایي پانتون د هغو دوو برمته شویو استادانو قضیې ته اشاره شوې ده چې په 2014 کال کې اختطاف شول او تر اوسه ترې تم دي. د خلکو د شکنجې په ارتباط د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د جون د میاشتې راپور ته اشاره شوې ده چې دې کمیسیون له 421 زندانیانو سره مرکې کړې دي او د دوی 9 تنو دې کمیسیون ته ویلي وو چې له دوی سره زور زیاتی شوی. په قضایي برخه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر کم دی چې له دې عمله په ډېرو مواردو کې خلک دودیزې قضا ته مخه کوي. د شزینه قاضیانو د کمبود مسله هم یاده شوې او د افغانستان د ټولو قاضیانو لشمیره چې 2112 تنو ته رسیږي یوازې 244 تنه شزی دي. په راپور کې دې ته هم اشاره شوې ده چې ډېرې شزی د دود دستور لپاره له اوسنیو محکمو چې نارینه پکې ناستي استفاده نه کوي. په راپور کې د طالبانو، داعش او نورو حکومت مخالف او وسلوالو له لورې شکنجو ته هم اشاره شوې ده چې د خلکو سرونه غوڅ کړي، سنګسار کړي دي او د مثال لپاره د طالبانو له لورې د سرپل په کوهستان ولسوالۍ کې د یو کس سنګسار ته اشاره کړې او د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش له لورې د یو 12 کلن د سر غوڅولو ته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د بیان د ازادي په برخه کې پر افغان حکومت دا انتقاد شوی دی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي پاتېدو لپاره پر خبریالانو فشار راوستی دی، خو په کابل کې بیا خبریالان آزاد پاتې شوي دي. خو د کابل د اپریل 1 پیښې ته اشاره کړې ده چې په کې په ششترک سیمه کې په 2 پرلپسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبریالانو فرشتې محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانجی په ګډون 9 افغان خبریالانو وشل شول. په دې راپور کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې راپور ته اشاره شوې ده چې لیکي د 2013 په لومړیو 6 میاشتو کې په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو، ځورولو، تهدیدولو او نیولو 9 اتیا پیښې ثبت شوې دي او د طالبانو او داعش له لورې د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې د وړم کال په پرتله له خبریالانو سره خشونت 70% کې زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور 13 شپه خپور شو او په دې ارتباط تر اوسه د افغانستان حکومت خپل نظر نه دی څرګند کړی.
و مورد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت د خرابېدو مسؤل بللی دي. دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اثر منشي ځانګړي استازي تدامیچي او ماموتو هم د تېرې دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحث ځانګړی شوی و په افغانستان کې د جګړو ستر قربانیان افغان ماشومان وبلل. هغه وویل تېر کال د ملکي تلفاتو له پلوه افغانستان تر ټولو خونړی کال و.
Also alarming is the impact of the conflict on Afghan children. Last year, the number of children killed in the conflict reached a record high.
تدامي چې ویل چې تیر کال د تلفاتو شمیره ډیره لوړه وه او د افغان ماشومانو تلفات هم بی ساري و. له 900 زیات ماشومان وژل شوي. ماشومان د غرض د جګړې د ښکېلو ډلو له ګواښونو سره هم مخامخ دي چې دوی خپلو لیکو ته جذبوي. د افغانستان د احصایې او معلوماتي ملي ادارې پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د نفوسو رسمي شمیرې په ډاګه کړې. د ملي ادارې وویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان ژوند کوي. د اقتصاد وزارت ویلي چې د دغو شمیرو له مخې به هیوادوالو ته د کار او دغه راز تشبثاتو زمینه برابره او ښه خدمات به ورته وړاندې کړي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دغه احصایه په څه ډول او ترسره شوې او له کومو میتودونو کار اخیستل شوی دی. له دې مخکې هم ډېرې احصایې شوي، خو د افغانستان د احصایې او معلوماتي ملي ادارې ویلي چې مخکېنۍ ترسره شوې سرویګانې ټولې یا احصایې غلط دي. نور حالې د فیروز عزیزي په راپورټ کې.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په لومړي ځل د دغه هیواد د نفوسو رسمي شمیر په ډاګه کړ. د دغه ادارې مرستیال حسیب الله موحد د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې اوسمهال د دغه هیواد د نفوسو شمیر کره معلوم شوی او تر دې وړاندې خپرې شوې شمیرې ناسمې دي.
په ټوله کې د افغانستان نفوس تر دغه کاله چې موږ او تاسې وروستۍ ورځې تېروو، یعنې په 1409 کال کې 1.8 میلیونه ده، چې 15.4 میلیونه یې ښځې او 14.1 میلیون یې نارینه دي.
دغه ادارې دا هم وویل چې د افغانانو د کره شمېر معلومولو لپاره به له دې وروسته د هیواد وګړو ته د تابعیت کارتونو او د تذکرو ویش هم دوی پر مخ وړي، ځکه د نفوسو د ثبت اداره د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سره مدغم شوې ده. د دغه ادارې په خبره په 1903 لمریز کال کې هم د بون ناستې د پریکړې له مخې د افغان وګړو سرشمېرنه شوې وه، خو د امکاناتو د نه موجودیت له امله کرانه وه. تر دې وړاندې هم د افغانستان د نفوسو د شمېر په اړه د بېلابېلو ادارو له لوري سروې او شمېرې خپرې شوې وې، خو اوس د دغه هیواد د احصایې او معلوماتو ملي اداره دغه خپرې شوې شمېرې کرانه بولي او وایي چې دا مهال په نوي ریال ټایم سیستم سرشمېرنې کوي. که څه هم په دغه کلنۍ خپره شوې احصایه کې د کار او فقر د کچې په اړه څه نه دي راغلي، خو څو میاشتې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویلي و چې د دغه هیواد 45.1% خلک د فقر کرښې تر لاندې ژوند کوي او 20.2% په شرایطو برابر خلک وزګار دي. له دې سره د اقتصاد وزارت مرستیال محمد اسماعیل رحیمی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، خوښي وښوده چې د نفوسو د کره شمېرو په معلومېدو سره به د کاري زمینې د رامنځته کېدو تر څنګ د نړیوالو مرستو کچه هم څرګنده شي.
د دغو شمېرو او احصایو د پریکړو په اړه باید زیات دقت وکړو. په هر هیواد کې چې د خلکو شمېر یې زیات وي، باوري وي او د لاسرسي وړ وي، د کار او تشبثاتو کچه یې هم لوړه وي، یعنې د پانګونې او د تشبثاتو د زیاتوالي او د کره شمېرو ترمنځ یو ډېر نږدې او مستقیمه اړیکه هم موجوده وي.
ایجاد تشبثات و ارقام دقیق و قابل دسترس بسیار زیاد مستقیم است.
له دې سره د غیدارې په بیلابیل برخو کې د ټول افغانستان په کچه د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم معلومات شریک کړل چې په ځینو برخو کې پرمختګونه، خو یو شمېر نورو برخو کې بیا لا هم ستونزې موجود دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قام او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو موضوع څیړو. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ پنځم دور یا پنځم پړاو خبري د تېرې سیشن بې پورې پای ته ورسېدې. دغه ورځ دواړو لورو په تیله ده چې د روانې میلادي میاشتې په وروستۍ کې بیا په قطر کې سره وګوري. د هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې څیړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د قطر وروستیو د سولې خبرو ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډېره کتنه کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ وروستیو خبرو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې په دغو خبرو کې توافق نه دی ترلاسه سوی، خو دوو لوړپوړو امریکایي چارواکو ویلي چې یو اخري توافق ډیر نږدې دی. په مقاله کې راغلي په دې اړه چې د افغانستان له خاورې به د تروریستي حملو لپاره استفاده نه کیږي. د طالبانو ژمنه د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د چارچوب له مهمو ټکو څخه کېدای سي. نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاره لیکلی چې د سې شنبه په شپه یې واشنگتن ته پرواز وکړ چې له طالبانو سره د پنځم پړاو خبرو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته جزئیات ورکړي. مقاله د ښاغلي خلیلزاد له قول لیکلي چې وایي یو شمیر پرمختګونه یې کړي او د هغو مسایلو چې ډیر پیچلي او ستونزمن دي په اړه د یو بل د درک کولو په خاطر یې مفصلې خبرې وکړې. نیویورک ټایمز د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی له قول لیکلي چې امریکا د طالبانو له ژمنې رضایت ترلاسه کړی چې وایي د افغانستان خاوره به د هیڅ چا پر وړاندې نه کارول کیږي. بل لور ته طالبانو له امریکا غوښتي چې خپل ځواکونه له افغانستانه په شپږ میاشت کې وباسي، خو امریکا د درو کلونو پر مهال د وتلو ټینګار کړی دی. نیویورک ټایمز دلته لیکلی چې تر پسرلي مخکې چې جګړه زیاتیږي یو واضح توافق ته رسیدل د اندېښنې زیاتې کړي چې داسې نه وي یو بل خونړی کال مخې ته وي. ورځپاڼې شمیرې خپرې کړې چې وایي په افغانستان کې په تیرو اتلسو کلونو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو په ګډون تر یو لک زیات افغانان، 2400 امریکایان او تر زر زیات د نورو هیوادونو وګړي وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغان ښځو پر وضعیت یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یو څو میاشتې مخکې په فاریاب ولایت کې طالبانو یوه ښځه چې د فارمسي محصله وه پر لاره راوګرځوله او ورته یې وویل چې زده کړې پرېږدي، کنې کور ته به یې اور ورته کړي. د مقالې په وینا د ښځې او نورو ښځینه محصلینو له بیرې د طالبانو دا غوښتنه ومنله. مقاله په همدې ولایت کې په ورته وخت کې یوې بلې پیښې ته اشاره کوي چې طالبانو یوه بله ښځه هم پر لاره راګرځولې وه او ورته یې همدا خبره کړې وه، خو دې ښځې ورته ویلي وه چې که د دوی میرمنې او میندې ناروغې سي ښځینه ډاکټرې ته به یې اړتیا وي. سخت دریځو دې ښځې ته اجازه ورکړې وه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. واشنگتن پوسټ لیکلي دا دوی کیسې ښیي طالبان چې تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري هغومره ظالمان نه دي لکه په 1990 لسیزه کې چې یې واک درلود، او ښځې به یې وهلې او نارینه ته به یې یو نه بل ډول سزا ورکوله. مقاله د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرو ته اشاره کوي او لیکي چې افغان ښځو په بیلابیلو مواردو کې اندېښنه څرګنده کړې چې که طالبان یو ځل بیا واک ترلاسه کړي دوی به یو ځل بیا د کار او زده کړو اجازه ونه لري. مقاله یادونه کوي چې طالبانو ویلي له اسلامي قوانینو سره سم به د ښځو حقونه خوندي وساتي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د دوی دا خبره څه معنی، او نه یې هم تر اوسه له افغانانو سره د مذاکراتو خبره منلې ده.
ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 22 دقیقې کیدونکې دي. په دې وروستیو کلونو کې په سلګونو زره افغانان له خپل هیواده وتلو ته اړ شوي او ډیرو هم ځانونه اروپا ته رسولي. په اروپایي هیوادونو کې هم ډیر افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې د افغانانو د اجتماعي ټولنې غړي وایي چې دوی په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو سره د حقوقي مرستې تر څنګ د افغانانو په منځ کې د یووالي او اتفاق لپاره ملي او کلتوري ورځې هم لمانځي. اسمت سروان د دې ټولنې له غړي رحیم الله ورین سره مرکه کړې او لومړی په فرانسه کې د افغانانو د اجتماعي ټولنې د جوړېدو د هدف او د فعالیتونو په اړه پوښتلی دی. هغه وایي
یوازینی هدف خو هغې دا ده چې دلته د افغانانو هغه سخت اولینی مشکلات چې دوی دلته را رسېږي د پناهندګۍ کیچونه ورکوي. دغه د افغانستان تاسو خپله پوهېږئ چې د تذکرو سمې پېژندپاڼې لږ مشکل دي، دلته دوی نه پوهېږي دغه برخې کو سره مرسته کوي، ترجمه ورته کوي، دغه د پناهندګۍ کیسونه چې ورکوي څنګه منظم کیس ورکوي، هغو ته دوی بالاخره په هغه کې مشکل پیدا نه کړي، د څارنوالانو په مخ کې دوی دفاع وکړی چې دي، او نور هغه کسان چې مثلا دلته پاریس ته راځي دلته دوی ناروغي کنه په اولی حالتو کې پرار کې دوی ناروغي پیدا شوی، هغه د فلو لاندې په یخ او په دیل کې ژوند نشي کولای. لومړی په اولنی هغه کې د سوشل لپاره د ځای ورکي دوايي ورته کوي درملنه کوي، نو دغه سي د څو نمونی مثالونه دي چې تاسو ما ده کله دغه شپږ میاشتو کې تقریبا نمدغه ټولنې تر 200 زیات کسان په بیلابیلو برخو کې په دندو ګمارلې دي او د ښایت لري.
دا ټولنه په خپل د حکومت له لوري حمایه کیږي او خلک مالی مرسته ورسره کوي،
هغه کسانو لخوا ملاتړ کیږي مالی چې په دغه ټولنه کې راغونډ دي او پکې فعال دي. دوی هر میاشت هغه مالی برخه چې دا هغه حساب کوي او کومې د میاشت په اخر کې کوم لګښت کوي، بیا دا مو ځوانان لخوا چې دغه ټولنه کې فعالیت لري دغه لخوا له شخصي جیبه کې مصرف کیږي او
تاسو یادونه وکړئ چې ستاسو ټولنه له نوو افغانانو سره چې نوي مهاجر شوي دي دوی په قضیو کیسونو کې مرسته کوي. یو شمېر افغانان چې له مخکې نه هلته اوسي هغوی بیا کله چې دوی ته غم پیښ شي یا یې څوک وفات شي د جنازې او فاتحې په مراسمو کې مرستې ته ضرورت لري، خصوصا کوم ځایونو کې چې ټولنې نشته هلته د دوی دا مشکل ډېر زیات وي. تاسې په دې برخه کې هم کومک کوئ؟
بلې، دا په مجموع کې د افغانانو د غږ اوچاتولو ځای ده او له هغو سره د مرستې د لاسنیوي ځای ده او په همدغه هدف دا ټولنه جوړه شوې ده. زه تاسو ته یو ښه مثال در کوم. تقریبا یو نیمه میاشت مخکې دلته یو کس زموږ د افغانستان و، د ننګرهار ولایت و، د پناهندګۍ کیسې د فرانسې حکومت ته سپارلی و خو تر اوسه پورې تر کوم ځواب نه و ترلاسه کړی. د کوم ناروغي درلوده دی وفات شوی و. همدغه زموږ ټولنه وه چې دغه کس یې په خپلو شخصي پیسو موږ ورته پیسې راجمع کړې او دغه کس هم خپلې کورنۍ ته په افغانستان کې وسپاره. څو جنازې تر اوسه دغه شپږ میاشتې کې انتقال کړي دي. خو موږ په مجموع کې یوازې د جنازو د انتقال لپاره ټولنه نه ده، په مجموع کې دا د افغانانو د ښه پرمختګ و، د یووالي او د لاس دلیدا او له دوی سره د بیرابیرو کې د مرستې او د د ښه ژوند او سهولت لپاره دا ټولنه جوړه شوې ده.
نو چې د یووالي هدف هم لري، نو د افغانانو ځینې ځانګړي ورځې، کلتوري ورځې یا ملي ورځې هم تاسو لمانځئ؟
بله، موږ دغه تیر کې د افغانستان خپلواکۍ ورځ موږ لمانځلې ده. په موږ سره د سفارت سره کې ارتباطات لرو، سفارت کې چې ځینې غونډې کېږي له هغو سره په هغه کې فعاله برخه اخلو. نوی کال روان ده په افغانستان کې څو ورځې وروسته ده، نو په دې اړه هم دا روانه یک شنبه موږ غونډه لرو. په دې غونډه کې بس کېږي په دې باندې څنګه د نوي کال ورځ لمانځو.
په فرانسه کې د افغانانو د اجتماعي ټولنې غړی رحیم الله اورینو چې وایي په فرانسه کې له میشتو افغانانو سره په مختلفو برخو کې مرسته کوي. فرانسه هم هغه هیواد دی چې د اروپایي هیوادونو په ډله کې ډیر افغانان ورغلي دي. یوازې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې چې وینو شپېته زره افغانان د هیواد ته ورغلي، له هغه وروسته هم د افغانانو بهیر نه دی درېدلی او پر فرانسې سربیره جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو ته هم د افغانانو بهیر روان دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د افغانستان د بشری وضعیت په باب د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی راپور جزئیات واورېدل. په دغه راپور کې دغه راز ایران، پاکستان، ترکمنستان او روسیه په کور دننه او ایران او روسیه له کوره بهر له ګڼو جدي بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوي دي. تفصیل له احمد شبراورو.
د راپور له مخې ایران په خپله خاوره کې یو شمېر کسانو ته داسې سزاوې ورکړي دي چې له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. خلک یې وشلي، له قانوني اصولو پرته یې نیولي، تریتم کړي دي او شکنجه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون چې کله دا راپور وړاندې کاوه، ایران یې د بلګې په ډول یاد
کړ.
هیله مې دا وه چې ووایم په دې سژني راپور کې د نړۍ په هیوادو کې د بشري حقونو وضعیت لایب خالي و او ښه سوی دی، خو داسې نه ده. مثلا په ایران کې تیر کال رژیم شل تنه ووژل. په زرګونو کسان یې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوله پرته له محاکمې ونیول. رسنۍ یې د مظاهرو د خبر له ورکولو وګرځولې. دا د هغې بې رحمۍ ادامه ده چې د ایران رژیم له څلور لسیزو راهیسې د دې هیواد پر خلکو تحمیل کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د افغانستان بل ګاونډی پاکستان هم له بشري حقونو څخه په 2013 کال کې په جدي سرغړونو تورن شوی دی. د راپور له مخې په پاکستان کې په 2013 کال کې خلک له قانوني اصولو پرته وژل شوي، شکنجه شوي، نیول شوي، زنداني شوي دي. همداراز په دې هیواد کې د بیان پر ازادیو محدودیتونه وضع شوي دي چې په دې ترڅ کې مطبوعات او انټرنیټ هم شامل دي. د افغانستان د بل گاونډي ترکمنستان په برخه کې بیا پوراپور کې پر دې انتقاد شوی دی چې په دغه هیواد کې خلک شکنجه شوي، غیر قانوني توقیف شوي، د سیاسي مخالفت له امله زندانی شوي، فساد پکې پراخ دی او نه پکې آزاد او شفاف انتخابات شوي او نه هم ادیانو ته آزادي ورکړل شوې ده. همداراز پر غونډو او لاریونونو بندیزونه لګېدلي دي. په دې کلنی راپور کې د سیمې د هیوادو په ترڅ کې د روسیې په اړه راغلي دي چې د دې هیواد چارواکو یا له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې او یا یې هم برخه پکې اخیستې ده. په راپور کې په روسیه کې له قانونه پرته قتلونه یاد شوي، د خلکو تری تم کېدو ته اشاره شوې، له قانون پرته د خلکو د نیولو خبره شوې او ویل شوي دي چې په روسیه کې د بیان ازادي ځپل شوې ده. له روسیې بهر د سرغړونو په لړ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه یاده شوې ده چې روسیې اعلان کړی ده. د روسیې متحد هیواد بلاروس هم له بشري حقونو څخه پر سرغړونو تورن شوی او په راپور کې راغلی دي چې په دغه هیواد کې خلک شکنجه شوي، په غیر قانوني ډول زندانی شوي او له قانوني چوکاټونو د باندې د خلکو پر شخصي حریم تیری شوی او د بیان پر ازادیو محدودیتونه لګیدلې دي.
بیا په مخ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاکارتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر رتنو مارسود سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې اندونیزیا په خپل وړاندیز کړی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. تر اوسه وسله والو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د افغانستان او د آیرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکو کې پکې برلاسي دي، هغه پرېکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. د امریکا متحدو ایالتونو د بوینګ 727 ماکس اته الوتنې ودرولې. دا پرېکړه وروسته تر دې وشو چې د ایتوپیا هوایي چلن یوه بوینګ 327 ماکس اته الوتکه په تیره اونۍ نسکوره شوه او ټولې سورلۍ وژل شوې. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورد په یو بل 43 میاشتنی حبس محکوم شول دي. مخکې یوې بلې محکمې دی په 43 میاشتنی بند محکوم کړی و. په دې ډول به د ولسمشر شم د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر ونیم کاله په زندان کې تیروي. د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیزې خبرونې درته خبرو.
دونه یو ښه جای و چمن حضوري دا اردو و دونه منظم لوکس اخباره کېده چنده سیده خوښېده نو
د کابل د چمن حضوري په باب مو د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې خبرې کړې. د غراز د اساسي بشري حقوقو په بل اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. د دې پروګرامونو د اوریدو بلنه درکو، خو له هغه مخکې ستاسو څو پیغامونه را اخلو چې د افغان بي سي ماته سوا اتل شمیرې لارې مو را استولې دي. د پکتیا له ځاځي آریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکلي چې د قطر په راتلونکو خبرو کې باید د طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ د اوربند په اړه بحث وشي تر څو د یوې تلپاتې سولې څخه برخمن واوسو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي تر څو چې اوربند ونه شي د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري، حکومت او وسلوال طالبان باید اوربند وکړي. نبیل صافی له کونړ لیکلي افغان ولس د سولې د هر ډول خبرو ملاتړ کوي او د یوې پایدارې سولې غوښتونکی دی. شفی جان زدران د نادرشاه کوټ له ولسوالۍ څخه لیکلي اول د افغانانو وینې تویدل بند شي، د اوربند جدي ضرورت دی. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي د ملکیانو په برخه کې وسلوال طالبان او حکومت دواړه باید د دوی خوندیتوب ته پاملرنه وکړي او که یې ونه کړي د ولس له غبرګون سره به مخامخ شي. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم هرومرو درته لولو. دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي بشري حقونو
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی په دې خبرونه کې د مارچ پاتمې خبرې کوو دا چې ولې د غورز د خزو ورز بلل کیږي یا دوی ته ځانګړې شوې ده او آیا د غورز چې په کوم ډول په افغانستان کې منځل کیږي دا به د خزو په ژوند کې څه تغیر راولي کنه او په همدې مناسبت یا بهانه به په افغانستان کې د خزو د حقونو په برابرۍ هم خبرې وکړو د خبرونې میلمانه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګ مشره غلې حنیفه ګیروال ده په پیل کې تاسو ته راغلاست وایم دارته وای چې ولې دغه یو ورځ د خزو په نوم نومول شوې ده
هیوات صاحب ډیره زیاته مننه تر ټولو د مخې خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم